او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د پنچیر د امنی قومندان د مقاومت جبهه هغه ادارت کړی دی چې وایي په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې خو بیرته د غرونو څوکو ته په شا شول. د ملي مقاومت د جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی وسلوالو د پنچیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې دي. د همداراز ادعا کړې چې د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلام مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن ازادۍ راډیو ته ویل د نجونو تعلیم همره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی څو چنده د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون د دې هیواد په لویدیځ کې ترسلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایتالیا دولتي ټلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستې د اندازې په اړه څه ونه ویل خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د یو نیم سل میلیون ډالرو په ارزښت مرسته ده. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبی کوریا او جاپان چارواکي وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی ویشتلی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمیه او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتونو کې دروازه غاول کښتونه هم یخصوي. هغه لکه یخ دي لکه بدخشان کې اوس غاول کښتونه یخصوي او بعض نور داس ولایتونو کې چاواوې یخ دي. نو چې ټول کښتونه د غاول کښتونه ختم شو بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي.
دا چې تریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دا د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یوه معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نشي.
پنځه کوټې مالو مالو الاړو ندار بدر خورې په سر شمه ماشومان مې چرته نه کېږي. د هېڅ شی مې نشته غیر خدای مشته دی او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکارۍ دوه ماشومان موسم کور کې مخه ونې ماشوم مریضان دي پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
والکه ودرېږه چیرې داسې پیغام روان یې؟
انجي صاحب د کوټې هلکانو ډېر په تنګ کړم په دې به یې وویشتلم مام په دوی پسې تیګه وغورځوله.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملی نه ده. د سیګار په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلې دي. له همدې عمله بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او له بلې خوا هغوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول سوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند فرمان یوه میاشت پوره کېږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسګار په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده، چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول سوی راغلی چې د افغانستان بزګران ساړه ژبي او وچکالي سخت ځپلي دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي. د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضو ولایتونو کې دروازه غاول کښتونهم نه دي اخیستل شوي، هغه علاقې یخې دي لکه بدخشان کې اوس غاول کښتونه نه دي اخیستل شوي، او بعضې نور داسې ولایتونو کې چې هوا یخې دي، نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه بیا د دوم کښت لپاره به هېڅ جواز نه وي. انشاءالله د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي دا پالیسي وه چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشي مواد په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پوښتنې وړ بولي، او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړی. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښووله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی شي.
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه، په افغانستان کې تریاک نو تولید شوي، نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چېرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته اسانه وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت د دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکنار راټول سوي، او په پام کې ده چې د سوه د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل سي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي، او تر دې وروسته به هیچ چا ته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېر عملي نه ده.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. د دې روغتون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر سوي دي. لدی معتادانو څخه 1500 یې ښځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شاپرود ما د قبرستان می باشم دیگه نس شوید هم نه دیگه ورم
بسم الله دیش کلام کی ایران ته د کار لپاره تللو چې هلته په هیروئین موتا چو د ازادۍ رادیو ته ویل د موتاجینو د درملنی روختون تړلو د هیلې له خورو سره خوري کړی
موکله جرزو دارم
مش ټول هیله لرو چې درملنه مو وسی ټول هلکان هوشاریان دي او ان دا چې په دوی کې داسې ځوانان همسته چې پونتونه نه ویلې دي هیڅوک نشته چې زبر په سر لاس را تیر کړي او راته وایي چې وروره پلاره یعنی که راسي چې درملنه مو وکړم
دو دیش کلان غلام مصطفی یو بل متادی دی د بادغیس په قلعه نوخا کې د خپل ژوند ناخوالو پاړه داسې وایي
دا اوس می سر ډیر درد کوي مو معتادان د سړکونو پر غاړه په هاجرو او دښتو کې ژوند کوو په ښار کې خس خاشاک او زاړه اضافي شان راټولو او بیا یې خرڅوو
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر اتو میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی د دې روغتون مسؤول ډاکټر امین الله متین وایي اوسمهال په بادغیس ولایت کې د یوه معتاد درملنه هم نه کېږي د ازادۍ راډیو ته وویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته
متاسفانه فعالیت
د بد مرغه چې د روغتون نه بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجه د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي کله چې د لګښت لپاره بودیجه راغله موږ کولی شو چې د روغتون ټول بسترونه ډک کړو او د بستر کېدو فعالیتونه پیل کړو
د لویدیځې حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1395 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته فعالیت پیل کړ د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې زرو معتادینو درملنه شوې ده د هرات ولایت اوسیدونکی ډاکټر زمری حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې څو کلنه تجربه لري دی وایي که د معتادینو د درملنې مرکزونه نه وي او معتادین همداسې پرېښودل شي دا کار دا معنی لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتې دي
اگر در صورت که
د معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نشي که معتادانو ته نشئی مواد ونه رسیږي او سمه درملنه یې ونه سي کیدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ
شي مرګ قرار بگیره
د طالبانو تر دوهم ځل واک تر رسیدو څخه مو د وروسته لا اتو میاشتو راهیسه د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات فراه او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پرېږدي خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمېر معتادان اوسیږي چې له دې لارې ډېر زیان ورته رسیږي د تاریاکو زیانونه ډېر عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې تاریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري
مخدره مواد چې د پپیزه کلاس کې ویشل شوی دی تریاک یا عام خلک ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکشته
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي
اول دغه ګوشه گیری دی دا خلک معمولا وړه یوازې پاتې شي او یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده دوی ژر ژر دا اصالاتو یا نس ناستی که دیر شکایت کی په دې کې کانګ دیر شته یعنی استفراغات دیر کوي
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي اول طریقې کې د دودې ده د دود له لحاظ سره استفاده کی بل د خولې له لحاظ استفاده کی او دریم هغه زرقه ده
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایي چې په دغو کې کوم یو ډیر ضرري ده
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري چې سره د سینې لاره نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده یعنی یو سوک بر سوک ته انتقالي کی مثلا تور زیره سپین زیره اچ آی وی ایدز سیفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی
کې پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچو شي لنډمهاله زیانونه سي
پاسو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زر وړي سره کم اشتیا کوي سره جر جر د باندې د اصالات سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز او سبب ګرځي
ځینې خلک به دې فکر کړي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالومه په مخې اسم دې کړي زه خو د روغ جوړې اوږدمهاله زیانونه یې څه دي
اوږدمهاله زیانونه معمولا روږدیتوب ده یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي بل هغه ساري ناروغي ده کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډېر مبتلا کېږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وای خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډېر ده 15% کسان هغه کسان چې ژوند خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي پر دغسې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشه جر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسي مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنی کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي
که پر امیدوارو خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیره یو مور بارداری یا عملداری پا دوران که دا مواد مخدر استفاده بکی داگه دوین للار که دیست چه خپل کچنهیت هم انتقال بکی یو موضوع دوم که دیست چه دا پروسه دا ولادت هم اجده کی دریوم دا تنفسی للاز اگه کچنهی چه تولد کی که دا اغیه نه دا دسترس تنفسی سبب گرزه یعنی دفتن اگه اکسیجن لمن زی که چیره پا خپل عملداری پا دوران که استفاده بکی یو افته وروس دا طفل تولد سی 15 تر 18 هونه ورسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کې شته سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي الله سي نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی په دې اړه تاسو نظر څه ده
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی د دند راځي شو نن یو زایم درد د سو هغه دود وس کوم مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دې استفاده کی دا یو تفریح مرحله دی ته مجبور په تبابت کې زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالی لپاره د دې نه کار واخلي
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده یو غلطه باور ده استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه هغه خوشحالي سره ته رامسته کی خدا دوامدار نه وي
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول دا خبره د دوی سمه ده
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی مثلا مسور مون لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي ډیرولو او دغه فعالولو د برخه لري ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتای د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یا غدهشته نخامه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقی نه دو دانه یو الیچ و افسیش ده ده ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که دقیقه اگه د تولید سبب ګرځي خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي، په نارینه کې دوه تاثیر لري. اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای نطفه پاروي کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي، نسی کېده چې پراتلو کې اخزه امیدواره اوسي، او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تاریاکو نشه معتاد ته ژور خپګان پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څنګه د نشه موادو له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
د دې مخنیوي په اکله مونږ وایو یوازې دا طبي له لحاظه دا طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکې چې دي دا یو مریض ته او یا یو معتاد ته ووایي. دوی مخدره توکو نه تاثیراتو نه باید پوه شي، لکه رادیوګانو تلویزیونګانو د تاسو خپرونې لارې نه دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې بد تاثیرات یې دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور و مکلف دي چې هغې باید تر څارنې لاندې ونیو شي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیول شي چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني. دا نو خود هغه خایي چې دا نو بل توکي هم استعمالي، مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي دغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نکړي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت زرمیناله څو کالو راهیسې نشه کوي. دا وایي چې د 15 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی. د خوړلو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونو سره پر خالي غولي ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه معتاده سوه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشې باندې خو داسې اخته شوم چې اول خو مرور پوډرې و، کومه ورځ به چې لاړو موږ سره پاکستان کې وو، بیا دلته چې واده مو کېده خو اطرافو هاپین پیدا کېدلو تاریخ بس هم ډېر استفاده مې نه کوله، خاوند مې کوله دی خو پخته و بیر هغې نه سویسته نور نه کېدله. زما هم تاریخ شروع کړله، تاریخ مې شروع کړ، یو نیستي ناداري راباندې ډېره دله، هېڅ شی هم په کوټه کې نه وله، نه مزر پو نه مکاسه وه. بس غیر همدغه ما به ویله مې په کته هاپین واچو موسم له دا خاونه مده پلاستیک یو شین بیا راځم که د بچو م بچار سمره غول ټوډه راوډه ما وی وډل کرا رل تم بچل متره تا وروډه خرڅم مخړه بس پدی باندې ما ځان ته یو خړه غند شین ما پودر دی ما غم برا وختل قرار بوته ناست ما چل ما د غنه شروع کړی دي، سخت نم شروع کړی دي، ما د سینې دي شروع کړی چې یو مستای نم شروع کړی دي. زه د سی بیچارایم چې ما دی وی روپې دره کور کینه لګیږي بی خید د سیم لکه لیوانی په شانت زک کی نم ټول ورځ ما سوچو پی کړته اټس نه پوی پزان باندې چې دا دنیا په څه حالاتو کې ده ګره بس سماچار سومه پوډر و ما غي سره م سوچ دی نور نه پېګم لکه لیوانی په شانتي نه د کور نه د زندګی نه د حال نه د مال کور لاړو تباش هغه دی زنانه خو سپیری دی بس چې دا عمل م شروع کړ بس هر نه دی یاد نور وته لا پینځه کوټی مالو مالو الاړو نه در بدر خوري په سر شمه شمان م چر د نګیږي دی چې منشته غیر خدای مشته دی او زه نه د ډوډۍ نه خبرې مانه د ترکارن دوه مشمان موسم کور کې هم خوونی مشم مریضان دی پراته دی کور د خدای پاک پچا باندې نه ورانه ما باندې آباد کور وران دی بس زه د مجبورې نه چې دی بس دا عمل کوم ډیر مجبورې مدسی مجبورې م چې لار برو ګورم څلور دیوال نه لغي 2000 روپۍ ته زهران شمه بیا م د بچی لار بر شي وی پلاسٹک پزازت نوی سمیس تخار سی مغوی ما د تسیر سی ګوري او د وخت په مخ باندې روانه وی تو والد سی که ما او تیم نورم زندگی کی چن دی پات شوه ایتس مې د ژوند نور تیری ما خاون م مم د سی وای زم مم د سی وای په ټول لور زم د سوچ او فکر کم د سیناستو.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې زرمینه اندېښنه لري چې د دې او خاوند له لاسه یې اولادونه هم په نشو اخته نسي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره د وسړی جنجال دی. جمال یې تر ګریوان کلک نیولی او ورته وایي چې زرکه وزما تاوان راکړه. دا چې جمال یې ولې تر ګریوان نیولی، د څه شي تاوان ځینې غواړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم.
والکانو هغه د جمالی پوډرې راغی، الې ته را واخلئ چې درنه لاړ نه شي.
د خدای پار دی مهمې ولی، څه بد مې در سره کړي دي. تازې ودرېږې، زه به اوس در سره ګورم چې په دې تیږه مو سرونه در مات نه کړم، نه مو پرېږدم.
والکانو دا نو موټر کی چاره ماته کړه.
کاکا هغه خیرن چمالی په تیګه وښته.
والکا ودرېګه، چیرې داسې پیغام روانې؟
انجی صاحب، د کوټې الکانو ډیر په تنګ کړم، په تیګه یې وښتلم. مام په دوی پسې تیګه وغورځوله، هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم، زما د موټر کیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم، د خدای په خاطر اجیسه ما پرېږده.
غلی شه خیرنه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر کیښې به راماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې راوښیه چې له پلار سره دې خبره شمینه کړم.
اجیسه ګریوان مې خوشې کړه، خدا دې کور ته در سره زوم.
درځه درځه مخکې شه. حاجی صاحب، زوی دې د موټر کې ښه راماته کړه، دا څه د لسو او شلو روپو شی نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب، زه دا منم چې زوی مې د موټر کې ښه درماته کړه، خو
ته منه، ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیږه وه، که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږې. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګوره حاجي صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوه وای پکه، دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب، خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم، دا دې زموږ د کوڅې دوکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب، زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړه، اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجي صاحب، د موټر ښیښه بلا پسې زه یې تاوان نه اخلم. سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. واجي صاحب،
حاجي صاحب، ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان. زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر دې
کړي. تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د ښیښې تاوان یې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی مغسې معتاد دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو. قضاوت پخپله وکړئ.